ډیوا د خبری خبرونه د اهمو خبرونو سرټکی نندا دی. د اسرائیل او حماس ترمنځ په شمالي غزا کې سمګنی عملیات روان دي او د صحت عالمی ادارې WHO مشر تدروس ګبریاسز وای په غزا کې د شفا طبي مرکز د هسپتال په توګه نور کار نه کوي او د غزې تر ټولو لوی هسپتال کې حالت سخت او خطرناک دی. د امریکا صدر جو بایدن نن د ګولیا دوشنبه په ماسپښین په وایټ هاوس کې د انډونیشیا د صدر سره د لیدو په وخت د غزې د جګړې په اړه د اسلامي نړۍ نظرونه په اوري او د یورپي یونین لخوا په غزا کې په زیاتېدونکي انساني بحران ژوره فکرمندي ښودل شوې او ورسره په جنګ کې په فوري توګه د وقفو او د انساني کوریډور جوړولو غوښتنه شوې. د خیبر پښتونخوا په ډیره اسماعیل خان ضلع کې د تیلو او ګیسو د کمپنۍ په ساتونکو ایف سی یا ملیشیا اهلکارو وسله والو برید کې یو اهلکار وژل شوی او لږ تر لږه 12 نور ژوبل شوي دي. په یو بل برید کې یو پولیس اهلکار وژل شوی دی. او د پاکستان حکومتي چارواکي وایي د ستمبر د 12 نیټې نه تر 14 نومبر پورې په نږدې 2 میاشتو کې په مجموعي توګه لږ تر لږه 3 لک افغان کډوال واپس افغانستان ته تللي دي. په خبری خپرونه کې به په نورو اهم موضوعاتو هم تفصیلي رپورټونه تاسو وړاندې کوو. موږ سره اوسئ.
السلام علیکم. د ډیوا د خبری خبرونه کتونکو زه سمینا اسندر تا په دې خبری خبرونه کې هرکلی وایم او څنګه چې تاسو په سرټکو کې واوریدل دا خو د نن د ورځې اهم خبرونه وو چې تاسو به تفصیلی رپورټونه په دې حواله سره ګوري. خو موږ سره نور هم اهم موضوعاتو باندې نن تفصیلی رپورټونه دي چې په دې خبرونه کې به تاسو ته وړاندې کوو. خلاول زو د نن د ورځې تر ټولو اهم خبر ته او هغه دا دی چې د اسرائیل او حماس ترمنځ په شمالي غزا کې ځمکني عملیات روان دي. او د صحت عالمی ادارې یعنی د WHO مشر تدروس ګبریاسز وایي چې په غزا کې د شفا هسپتال طبي مرکز هسپتال په توګه نور کار نه کوي او د غزې تر ټولو لوی هسپتال کې حالت سخت او خطرناک دی. بلخو د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو نن ویل دي چې هیڅ داسې دلیل ورسره نشته چې د غزې د هسپتال د شفا هسپتال نه ناروغان ولې په خوندي توګه نشي وستل کېده. په دې موضوع باندې نور تفصیل د ډیوا همکار رحمان بنری چې په دې وخت کې په تل ابیب کې موجود دی هغه نمونګه هلو ویو پروګرام کې پوښتلی وو د اسرائیل او حماس ترمنځ د تازه جګړې حال او هل تکي پسمکه باندې هغوی سګوري د غټول تفصيل تاسو وړاندې کوو.
زدا وخت د اسرائیل په تلابيب خار کې ما او 13 ورځې ما مازیګر 19 شپې نو وخت پورې د غزي په تړنګ کې تیر کړی و. 13 شپه هم د غزي په تړنګ باندې ځانګړي توګه په شمالي برخه اسرائیلي هوایي ځواکونو حمله روانې وي، ځنګلي ځواکونو حمله روانې وي. په دې حملو کې په ځانګړي توګه ملګرو ملتونو چې کوم لوی فکرمندي خو درې دا کم خبرونه چې په رويټرز کې په اي پي کې نو نړیوالو رسنیو کې راغلي دي هغه په الشفا روغتون باندې حمله پای کې د وجل شو خلکو شمیره ده، ماشومان د وجل کېدو شمیره ده. په دغه روغتون کې نږدې 2500 خلک ملګري ملتونه وایي چې هغه پناه لپاره کوشش کوي. نږدې 600 ناروغان دي، نږدې 500 کارکوونکي دي. ملګرو ملتونو دا هم ویلي دي چې په دغه روغتون کې ایندن یا د بجلی لپاره چې کوم مواد وي ختم شوی دی. د حماس د صحت کم محکمې د نائب وزیر دی ابو شریف هغه دا خبره کړې ده چې په دغه سیمه کې ټول روغتونونه چې دي هغه کار بند کړی دی. نن هم د ګل پورز دا وخت خبرونه د اسرائیل د دفاع وزارت دا ورکړي دي چې د حماس خلاف اوسم عملیات روان دي. ټول شمیره د حماس د داو تر مخه په غزا تړنګ کې د 11000 وخت د وجل شو او د دې نه دوه چنده زیات خلک هغه چې جوبل دي یا ناروغان دي. بلې خوا ته د غزې شمالي تړنګ نه جنوب په لور ته اوسم کډوالی روانه ده، خلک وزي او د دغه ځای نه بیا د خانونه سو رفاه د لارې نه چې کله مصر ته داخليږي نو په دې کې ځینې بار ملکي وګړي هم د غزې د تړنګ نه بهر وتی دي. د دې په ځواب کې اسرائیل دا ویلي دي چې یو خدای روغتونونه نه په نخښه کوي، سرکاري ودانۍ نه په نخښه کوي، خو د شفا د روغتون په خپل ځنګړي توګه دا باندې ورکړي دي چې په دغه کې د حماس وسلوالو په هغه سیوا د مرچي په توګه استعمالو او انسانانو د بشري ډال په توګه استعمالوي. د دې انسانانو د وجل کېدو یا د جوبل کېدو یا زیان رسیدو زیمار اسرائیل نه بلکې حماس سے هغه د مو چې کوشش کوي چې د شفا روغتون ته ایندن ورسوي خو د حماس وسلوالو داخلي لار نیولې ده. هغه دا هم وایي چې په جنگ کې وقفه چې ده په دې مده کې غواړي چې اوبه دوایانه او خوراک د غزه ته ورسي. البته د اوربن نه انکار کړی دی. اوربن غوښتنه د اسرائیل نه په نړیوال کچ کېږي. په دې کې د اروپایي اتحاد ځینې هیوادونه دینا علاوه عرب هیوادونه ملګري ملتونه او نور نړیوال بشري سازمانونه چې دي هغه د غوښتنه کوي چې جنګ دې سم د ټکه ودرول شي، کونه د لاسه ډېر لوی بشري ناورین رامخته کېدای شي. په اسرائیل کې یو 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 غټه فکرمندي نن دا بیا نن یو وار بیا هم دا ما د خلکو سره د خبرو په وخت محسوس کړل چې تر اوسه پورې د برامته کړی شوي خلکو په نړۍ کې کوم کوټلې عملی چټک او سکوت جواب نه دی ویل شوی. کوششونه روان دي، دا کوششونه څوک کوي، د چا سره خبرې اترې کېږي، ډیل یعنی لوازمه څوک کوي، پوره معلومات په اسرائیل کې خلک وایي چې تر اوسه پورې نه دي ورکړل شوي. یو بل تپوس چې په هغه باندې په نړیوال کچ انتر دې چې امریکا هم د فکرمندې اظهار بیا بیا کړی دی، سیکرټري بلینک انتونی بلینکن او نور لوړ رتبه امریکایي چارواکو دا ویلي دي چې د غزا په تړانګ باندې یو وار بیا د اسرائیل قبضه د منلو وړ نه ده، او کچري اسرائیل داسې کوي دا به ډېر لوی زیات زیان واړوي. اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د دې جواب داسې ورکوي چې دوی په غزا تړانګ باندې د قبضې هیڅ اراده نه لري. البته تر حماس خدمېدو پورې، د خپلو وګړو را پیدا کېدو پورې او د دې یقیني کولو پورې چې بیا په اسرائیل حمله نه کېږي، د اسرائیل دفاعي ځواکونه به په غزا تړانګ کې وي. زه یو ځل بیا تکرار کوم چې دا غوښتنه هم شوې وه چې د غزا تړانګې واک چې دی هغه د ګویا د ویسټ وینګ یا غربي غاړه کې د محمود عباس چارواکو د انتظام لاندې راشي. اسرائیل دغه نه انکار کړی دی، اسرائیل د دې نه هم انکار کړی دی چې په دغه سیمه کې به د خپل ځواکونه وباسي، خو د دې ځواب نه دی ویلی چې د دې ځواکونه د غلطوي واکمني به د چا وي. دا یو لویه فکرمندي ده. جګړه په 8 اکتوبر هغه وخت شروع شوه کله چې سهار وختي اسرائیلیان له خوبه بیدار شو او دا خبرونه ترلاسه کړل چې د حماس وسلوال د 2 مقاماتو نه د غزې د لارې اسرائیل ته راتلل شوی دي، او په اسرائیل کې په یو میوزیک فیسټیوال یا د موسیقۍ په محفل حمله کړې ده. نږدې 200 خلکو تصدیق دی کړی چې هغه پکې وجلي وو، 200 نه زیات خلک اسرائیلیان او نږدې 230 ټول چې بارملکي وګړي پکې شامل دي هغه ځان سره غوا کړی دي. دغه غوا کړی شوی خلک اوس هم د هغو په ولخه کې دي. جګړه د 2 وروسته هم دوام لري. نن معلومه ده جګړه به تر کنم پور روانه وي. غټه فکرمندي په جګړه کې تازه ده چې د اسرائیل په شمال کې د ګولان غرون خواته یا د هاي په غونډې خواته د لبنان نه د حزب الله وسلوال هم په اسرائیل حمله کړې دي او د دې جواب اسرائیل ورکړی دی.
نو د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. وزو بل رپورټر اخته د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو نن د اتوار په ورځ د اکتوبر په 8 نیټه د حماس وسلوالو دلیل خوا د تختول شوو د 200 نه زیات اسرائیلیانو د خوشی کولو په سر ممکنه جوړجاړی باندې خبري کړې دي. نتنیاهو عموما په دې خبره باندې زور ورکړي چې فوز به تر حقې په غزا کې خپل عملیات جاری ساتي تر څو چې حماس ته ماتې نه ورکړي. د وایس اف امریکا بلدراس اګلاسیاس رپورټ ترته اشفاق محمد وړاندې کوي.
په سعودي عرب کې د یو شمیر عرب هیوادونو په یو بیړنۍ غونډه کې په غزا د اسرائیلي برید په سختۍ سره د غندنې کولو یو ورځ وروسته د وایټ هاوس قومي سلامتیا مشیر جیک سولیون په ای بی سی ټی وی د حماس په ضد د اسرائیلي جګړې په اړه د امریکا دریس پر ډاګه کړ.
موږ د جګړې د قوانینو په اهمیت باندې یقین لرو چې مقصد یې د اولست تحفظ لپاره هر ممکنه ګام پورته کول کېدل شي. هم ورته وخت کې موږ به په پل هغه د ریزوم کلک ولاړیو چې اسرائیل د ترهګرو خلاف د خپل دفاع کولو حق لري.
د اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو نه د اتوار په ورځ د سی ان ان سره په مرکه کې د امریکا خارجه وزیر انټونی بلینکن د تازه بیان په اړه باندې وپوښتل شول چې ویلی دی په غزا کې ډیر زیات فلسطینیان وجل شوي.
زه فکر کوم د هر عام ولسی وګړي وژنه یو صدمه ده او ملامتیا باید په کلکه حماس باندې واچول شي، ځکه د دوی چې مخنیسی نو د ټوپک په زور بیا د جګړې میدان پرېږدي.
یو بل ځای هغلی نتنیاهو د اکتوبر په 8 نیټه د حماس لخوا تختول شو اسرائیلي وګړو را خوشی کولو په سر ممکنه جوړجاړي باندې خبره وکړه. د هغه دغه وینا په ان بی سی ټی وی میټ دی فریس پروګرام کې خبره کړې شو.
د اسرائیل دفاعي پوسټ کوم غیر معمولی کار کوي او د حماس په مشرانو فشار راوړي دغه یو کار کېدی شي. یو جوړجاړی ته لار جوړ کړي او کچرې جوړجاړی موجود وو نو موږ ټولو به پرې خبرې کولې. خو کچرې وو که کوم وخت جوړجاړی ته ورسېدو موږ به اعلان کړو.
اسرائیلی وزیر اعظم زیاته کړه که چیرې جګړه پای ته ورسېده نو د غزا تمامي پوځي چارې به د اسرائیل په لاسو کې وي، خو دا لا ډیر د وخته ده چې وویل شي څوک به پرې حکومت کوي.
تر څو چې د غزا د ولس انتظامي چارې دي موږ لا دوه سیزونو ته کتل دي. هغه دا چې د غزا نه به وسله وال بستل وي او تندروي به پکې ختمول وي، او زه فکر کوم تر اوسه موږ داسې ونه لیدل چې ګنې د فلسطین کوم پوځ د فلسطیني چارواکو په ګډون د دې جوګه شوی دی چې دغسې وکړي.
په اني حال کې میدان باندې د فلسطینیانو شمالي غزا ته د وتلو لړۍ دوام لري او د ملګرو ملتونو یو شمېر ادارو په روغتونونو د حملو د ودرولو غوښتنې کړي. اشفاق مومند، وایس اف امریکا، ډیوه ټی وی، واشنگتن ډی سی.
او د یورپی یونین لخوا هم په غزا کې په زیاتیدونکو انساني بحران باندې جوړه فکرمندي خوده شوې ده او ورسره په جنگ کې په فوري توګه د وقفو او د انساني کوریډور جوړولو غوښتنه هم شوې ده. یورپی یونین په حماس هم بیا غکړې ده چې زر تر زر او به د شرایطو د ټول يرغمل تنان پریږدي. په دې موضوع باندې ما ویشتلی رپورت وړاندې کړي.
د روپای ټولنې د بارنو چارو وزیران نن په برسلز کې راټول شول چې د اوکرين د جګړې او د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې په اړه خبرې وکړي. د روپای ټولنې ویشتو هوادونو په ګډه حماس غندلې چې د روختونونو او ملکی وګړو نه د اسرائیل په ضد په جګړه کې د انساني ډال په توګه کار اغستې دي. د اروپای اتحادیه د بهرنو چارو مشر جوزف بوریل ویری چې بلاک د اسرائیل نو غوښتنه وکړه چې د انساني تلفاتو مخنیوي لپاره زغم او هدف وټاکي. د اتحادیه د بهرنو چارو وزیرانو په غونډه کې بوریل د ویشتو هوادونو په استازیتوب یو بیانیې خپره کړه چې هغه د یووالي د خودلو په توګه خپره کړه چې د سو اونۍ متضاد بیانونو وروسته چې دا ډله باید د اسرائیل او حماس جګړې ته جواب ووایي. په هر صورت د اروپایي اتحادیه هوادونو په بیان کې ویلي چې دوی د دشمنی د سمدستي پای ته رسولو او د بشري دهلیزونو د جوړولو غوښتنې سره یو ځای کیږي، په شمول په سرحدونو د صلاحیت زیاتولو او د یوې وقشوي سمندري لارې په شمول چې غزا کې خلکو ته بشري مرستې په محفوظه طریقه رسولو اجازه ورکړي. او هغه د حماس نه د ټولو يرغمل شوو د سمدستي او غیر مشروط خوشی کول غوښتنه تکرار کړه.
فور ان ایمیډیټ پوزس ام سین دات ان پلورل
موږ د حماس لخوا د روغنتونونو او خلکو نه د انساني ډال په توګه کار اخیستل غندو، او بل خو موږ په اسرائیل غا کو چې د انساني تلفاتو د مخنیوي لپاره زغم وخی.
خو اتحادیه د اوربن غږ مونږ کړو. بل خو د العربیه تلویزیون د اشفا سپیټال د مشر په حواله رپورت ورکړي چې د اشفا سپیټال چې د غزا تر ټولو لوی هسپتال دی، د هسپتال په شاوخوا کې د اسرائیل د هوایي بریدونو لامل چې په زرګونه زخمیان او بې ځای شوی خلک پکې بند پاتې دي، د شفا روغتون اکثره څنګه فعالیت بند کړی دی. په غزا کې د حکومتي رسنې او دفتر د یک شنبه اتوار پر اعلان وکړو چې د اسرائیل په بریدونو کې 8000 زیات زخمیان شوی دي. د ملګرو ملتونو د مرستې او کارونو ادارې یا یو ان آر ډبلیو اے د بهرنو اړیکو او رسنیو ډایرکټره تمارا الفری وای،
سادلی د هیلث سیستم ان غزا از کلاپسینګ.
ډیر د خفقان خبره ده چې په غزا کې روغتیایي نظام تبا کیږي. الشفا په غزا کې یو مشهور هسپتال دی چې همیش د جګړو په وخت فعالیت ته دوام ورکوي. پرون د روغتیا د نړیوال سازمان عمومي مشر اعلان وکړو چې د تیرو دریو ورځو راهیسې الشفا وبو برېښنا نه ترلاسه کوي او کار یې بند کړی دی. موږ په کلکه د سمدستي بشري اوربان غوښتنه کوو. اوربان به موږ ته اجازه راکړي چې ټولې غزې پټۍ ته به خنده محفوظه او دوامدار رسایی تر لاسه کړو.
د ملګرو ملتونو د جنیوا په ودانه کې کارکونکو نن د خپل هغو همکارانو په یاد کې یو منټ خاموشي اختیار کړه چې په غزا کې د اسرائیل او حماس پر وسته جګړه کې بجل شي وو. د ملګرو ملتونو د جنیوا مشر تاتانیا ویلویا د کارمندانو څخه د دوی د قربانی او مننه وکړه.
زموږ په زرګونو همکاران د نړۍ په ډیر خطرناکو برخو کې د ملګرو ملتونو تر بیرغ لاندې کار کوي او راځي چې د دوی فعالیتونو او د دوی کار ته درناوی وکړو.
د اکتوبر په 1 په اسرائیل د حماس په حمله کې 1400 کسان وژل شوی او حماس د 200 نه زیات اسرائیلیان رغوال کړی دي.
محمد جلیل، وایس اف امریکا، ډیوا، واشنگتن.
د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده او په دې خبری خبرونه کې تاسو ته د نړۍ او د سیمینا په اهمو موضوعاتو باندې تفصیلی ریپورتونه وړاندې کوو. یو بل اهمه موضوع چې هم د غزا په غزا کې د اسرائیل او د حماس د جنگ سره هم تړلې ده، هغه موضوع ده چې د انډونیشیا صدر با نن د امریکا صدر جو بایدن سره په وایټ هاوس کې ملاقات هم کوي او هم په دې موضوع باور سره خبرې اترې کیږي چې په غزا کې کوم د اسرائیل او حماس ترمنځ جګړه روانه ده او مسلمان مشران د مسلمان ملکونو مشران دې ته په کم نظر باندې ګوري. په دې موضوع باندې او د برتانی په سیاست کې چې کم نن بدلون لیدل شوی دی، په دې حواله سره به مونږه تفصیل اخلو. د ډیوا همکار فضل الله مونږ سره د نیویارک نه په سکای باندې ملګری شوی دی. په خیر راغلی فضل الله.
سلام شي مننه.
ډیره مننه فضل الله چې تاسو راغلی. لاول خو بزه غواړم چې تاسو زمونږ کتون کې دینه خبر کړي چې نن به د انډونیشیا صدر د صدر بایدن سره په وایټ هاوس کې ملاقات کوي. دا ملاقات شو کنه لا بکیږي؟
او دا هم دا سره چې څنګه تاسو خپل خبرو په پیل کې وي، دا ملاقات چې د انډونیشیا چې کوم صدر دی جوګو ویدودو د هغه سره بنن ماخام کیږي. او په دا ملاقات کې بعد امریکا او د انډونیشیا چې کوم تعلقات دي یا سټریټیجک پارټنرشپ دی هغه باندې به خبرې اترې کیږي. او دا سره جوګو ویدودو چې دی هغه د او آی سی چې کوم غونډه وه تیر هفته په د سعودي عرب په هغه دارالخلافه ریاض کې، په هغې کې چې کوم د شپږ 50 ملکونو مشران راجمع شوي، هغې دغه غونډې کې څه اعلامیه جاری کړې وه، په هغې باندې به هم خبرې اترې کیږي. او دغسې انډونیشیا که تاسو وګورئ 209 میلیونه مسلمانان آبادی لري او دغسې ښه اقتصاد لري او د هغه په نړۍ چې کوم اسلامي نړۍ ده یا د غرب سره تعلقات دي په هغې کې هغه یو ښه نوم لري. دغه چې کوم د انډونیشیا صدر دی د امریکا صدر جو بایدن سره به د غزا د اسرائیل ترمنځ چې کوم شخړه روانه ده یا د فلسطین ترمنځ په هغې باندې به خبرې اترې کی. او دغه سي الته کې دا هم مطبوعات ویلي دي چې هغه به د دواړو ملکونو ترمنځ چې کوم دغه د دزبندۍ د هغې غوښتنه به کوي. او دغه سي چې د ملګرو ملتونو چې کوم کمیشن جوړ شوی دی چې هغه د فلسطین او د اسرائیل ترمنځ چې کوم شخړه روانه ده په دې کې چې څوک د جنگي جرمونو مرتکب دي، نو د هغه کمیشن هم چې د نو د هغې به ملاتړ کوي. او دغه سي د اسلامي نړۍ چې کوم هیوادونو تیر هفته کومه غونډه رابللې وه په هغې کې چې کوم اعلامیه جاري شوې وه په هغې کې دغه غوښتنې شوې وې چې هلته د دزبندي وشي. دغه سي چې کوم رضاکار دي د ملګرو ملتونو یا چې کوم هسپتالونه دي د هغې ته د دوایانو د خوراک څښاک چې کوم توکي دي د هغې اجازه دې ورکړل شي او په فوري توګه دي د جنگ بندۍ هغې کې غوښتنه شوې وه. نو په دغه حوالی سره باندې به چې دی نو د انډونیشیا صدر چې دی جوګو ویدودو هغه به د صدر بایدن سره ملاقات کوي. او دغه سي د اسلامي نړۍ د هغې چې کومې غوښتنې دي د جنگ په حواله باندې هغه به هغه خپل دریز به هغه وړاندې کوي.
ډیره مننه په دې موضوع باندې تفصیل وړاندې کولو. خپل او کتونکو باندې نه هم خبر کو چې انډونیشیا په دې وخت کې چې څنګه تاسو هم 209 میلیونه د مسلمان آبادی ملک دی، یعنی په نړۍ کې په دې وخت کې مسلمان ملکونو کې ټولو نه زیات چې مسلمان آبادی ده هغه د انډونیشیا ده او هغه خامخا په اقتصاد او د غشانتي د نړۍ په عالمی اقتصاد کې هم خپل برخه لري. په دې حواله سره به موږ خپل کتون کې وخت په وخت باندې خبرو هم چې کله دغه ملاقات وشي او بیا د دې په نتیجه کې چې سره شریکه اعلامیه مخې ته راځي. خو یو بل خبر هم نن د نړۍ په سیاست کې هغه لیدل کېږي، هغه د برتانی په حواله سره ده چې د برتانی وزیر اعظم نه اوازې د ملک داخله وزیر سویلا بریورمن هغه د خپل څوکۍ نه لري کړی ده، بلکې ډیوډ کیمرون هم خارجه وزیر په توګه بیا ټاکلی دی.
او بالکل دا هم ډیر غټ ډیولپمنټ ته او کدی تاسو ګورینو څنګه چې د نړۍ په نورو ملکونو کې د فلسطین یا د اسرائیل په چکم شخړه روانه ده، نو پاره کې د نړۍ په مختلف ملکونو کې مظاهره روانې دي، لاریونه پیل شوې دي، د جنگ بندې مطالبه کیږي. دغه سی په برتانیې کې هم چې دنو تیر هفته چې دنو یو ډیر غټ مظاهره شو او هغه کې په لکونو په تعداد کې خلک راغلي وو د جنگ د بندې د جنگ بندې او دغه تک چې کم انساني مرستې دي د هغه په ملاتړ حواله سره چې دنو غوښتنې روانې وي. په دغه مظاهره په حواله باندې د برتانیې چې کم حکومت ته یا اپوزیشن مخالف چې کوم ګوند دی د حکومت، نو د هغه یو بل سره په هغه باندې ستونزې پیدا شوې وي. او په هغه کې چې کوم د اپوزیشن دی، نو هغه دا تورونه لګول چې د موجوده حکومت چې کوم د هغه وزیر اعظم چې د ریشی سوناک د هغه وزیر اعظم د برتانیې او دغه ستاسو سویرا بریورمن چې د هغه د داخله چارو وزیر دی، نو په هغه باندې دا تورونه لګیدل چې کوم مظاهر چان دی کم احتجاج کوون کی دی، نو پاره کی د وزیر داخله د طرف نه چیده، نو د فلسطین په حق کې چې کم مظاهر چانو نو د اغه سره چې د نو ډیر نرمی کوله، او د اسرائیل په حق کې چې کم مظاهر چانو نو د اغه سره سختی کوله. د دغه تورونو په الزام کې چې د نو وزیر اعظم چې د برتانیې اغه د داخله چارو چې کوم وزیر او اغه سویرا بریورمن اغه د خپل چوکۍ نه لري کړی دی. او څنګه چې تاسو وی په خوانه وزیر اعظم ډیوډ کیمرون چې اغه په کال 2014 کې چې کله د بریکسټ معاملې راغله او اغه برتانیا د یورپین یونین نه لري کوله، پاره باندې بیا ستونزې راپورته شوې د اپوزیشن له طرف نه، بیا اغه د خپل چوکۍ نه استعفا ورکړې و. نو یو ځار بیا چې دی نو د وزیر اعظم د برتانیې چې دی ریشی سوناک هغه ډیوډ کیمرون چې دی نو د وزیر خارجه په تور باندې هغه بیا ټاکلې دی، نو دغه ته هم چې دی نو د اپوزیشن یا چې کوم مخالف ګوند په برتانیې کې هغه په هم نیوکه راپورته کړی دی. خو بل طرف ته که تاسو وګورئ نو دا یو ډیر مهم ټاکنه ده چې په داسې وخت کې چې د اسرائیل او د فلسطین شخړه روانه ده په ټوله نړۍ کې چې دی نو که تاسو وګورئ د سیاست چې دی نو هغه دا وخت یا د فلسطین او په اسرائیل په دغه چې کوم ستونزې دي او شخړې ده، نو په هغه باندې یورپ هم هلته مظاهرې روانې دي، د امریکا او د دغه سې د اسلامي هیوادونو په ملکونو کې هم. نو دا ټاکنه چې دا د وزیر خارجه په تور د ډیوډ کیمرون دا یو مهم ګام بلل شي.
تاسو ډیره مننه کوم فضل الله په دې دواړو موضوعاتو باندې د تفصیل وړاندې کولو ډیره مهرباني.
مننه.
د ډي وی لیدونکو تاسو د ډي وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي وی ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وی نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او دا اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی کاږي، او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې یا بٹن کی کاږي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د ډی وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې پرونی وګورئ،
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه دا تاسو د ډیوا خبری خبرونه او نور د ټلویزیون پروګرامونه د ډیوا په فیسبوک باندې د ډیوا په یوټیوب باندې د ډیوا په ویب سټ باندې او د ډیوا په ټلویزیون چینل باندې کتلی شي او تاسو د ډیوا انستګرام او ایکس او فیسبوک فالو کولای هم شي. په خبری خبرونه کې به تاسو ته د سیمینا هم په اهم موضوعاتو باندې تفصیل وړاندې کوو. لکه موږ سره په لک سات کې ملګری کیږي د ډیوا خبریال عدنان بیتنی او هغه نه بعد پر ډیرا اسماعیل خان کې چې د تیلو د ګیسو په کمپنۍ باندې داغه په ساتونکو باندې چې کما حمله شوې ده په دې حواله سره به تفصیل اخلو. خلاول زو یو رپورت اڑخته او دغه رپورت د قدرتي افتونو په وخت امداد د سر صلیب نړیوالې کمیټې د جنوبی وزیرستان د سوشل میډیا فعالانو یا د ټولنیز فعالانو د پاره وخنه غواړم. د ځمکني ماینونو پاړه د پوهاوی د دریو ورځنۍ غونډې تنظیم کړي وو او په دې غونډه کې خلکو ته د ځمکني ماینونو یا برخه اخیستونکو ته د ځمکني ماینونو په حواله سره شعور او بیداری ورکړې شوې ده. د دې غونډې حال هم د ډیوه خبريال عدنان بیتنی په دې رپورت کې راکړي.
دا د ډیر اسماعیل خان یو شخصي هوټل دی چې پکښې د سره صلیب نړیوالې کمیټې په تنظیم غونډه کې په جنوبی وزیرستان کې د ځمکني ماینونو په اړه د علاقې د خلکو پوهاوی ورکړل کېږي. د قدرتي آفتونو په وخت د امداد برابرولو اداره پی ډی ایم ای فای شلزای فعالانو په درې ورځو کې تربیه کړي او دا تربیه شوي کسانو په راتلونکي ورځو کې په علاقه کې نور ځای خلکو ته د ځمکني ماینونو په اړه پوهاوی ورکوي چې خلک ترې څنګه ځان بچ ساتلی شي
او د دې په حواله سره نالج ورکړو فور اویرنس او ټریننګ یو په سمه ته ویل شي چې دا مخشه لوټ شي بیا په خپل کمیونټي شي د دې ځای چې دا خلق ته وشای چې کیم دا سه په علاقه شه خطرناک مواد وی غیر سکرل په چار دی وو مطلب سرهغه به ته خپل زون او خپل کمیونټي ونه بچ کاوه.
سیشن دوران دی فعالانو ته کتابونه ورکړل شوی سی پکشه د مکانی مینو عکسونه جوړ کړل شوی او ور سره د نقصان په اړه معلومات لیکل شوی. په دې ورسته کې د ځمکني مین چاودنو زیاتې پیښې د نورو قبایلي سیمو په پرتله د جنوبي وزیرستان څخه رپورت شوی او ځای خلک وایي په علاقه کې خواره د ځمکني مینونو د دوی ژوند ستونزمن کړای.
نو زه چې کله موږ د ټریننګ وکړلې نو زه زده چې دا چیرې زده دا سم د بلاست کولو ولا یو دا سم مواد زوږي نو نو هغه ته تقریبا زه په دره هڅه هم د نور درمه چې اخلي په سترګې اشای لیدل شي چونکې لکه وسته سرجي خبره وکړه
د پښتون ژغورنې غورځنګ په اورنۍ غوښتنو کې د ماینونو پاکول شامل دي خو وایي چې تر اوسه دا غوښتنه نه ده منل شوې. د پی ټی ایم د شمیرو تر مخه د ځمکني ماین چاودنو تر ټولو زیاتې پیښې په وزیرستان کې رپورت شوې چې نږدې د علاقې 400 کسان د ماین چاودنو ښکار شوي دي. په دغه شمیرو کې زیاتره ښځې او ماشومان دي. ځای خلک وایي په علاقه کې پوځي عملیات وروسته په ځمکه کې خواره مینونه پاتې شوي چې د عامو خلکو تر څنګ پکښې په څارویو چاودنې کېږ شي او ګڼې مرژوبلې اړه فلیتې.
نیجه بدر شه 10-15-20 واقعیات وشول او ورته وس هم دا خطرات شته دی چې ورته دا مزید کیږي او یغه خلک سره په معاشي تور باندې ها معاشرتي تور باندې ها او په ذهني تور باندې ها د دغه ډیر منفي اثرات پروازي او مزید ها کیږي.
په حکومت کې کاڅه تر دې محل د ځمکني مین چاودنو کراش مېری مخ ته نه دی راغلي خو پی ډی ایم ای وای په ځمکني مین چاودنو کې د وژلسو او ژوبلسو کسانو ته د مرستو لړۍ پیل کړې شوې ده.
کوم هغه خلک چې اده لین ماین شکار شوې دي هغه ته یو طرف پی ډی ایم ای په خپل ها کمپنسیشن ورکوي ورکړه شو ده.
ځای خلک وایي د علاقې څخه مینو پاکول د پاره بیا بیا احتجاجونه کړي او حکومتي سرواکو ته خواستونه هم کړي دي خو د مینو صفایي د پاره څوک ګامونه نه اخلي. د پاکستان پوز په دې ورسته کې بیا بیا له تکرار سره ویلي په قبایلي ضلعو کې د مینونو پاکولو لپاره ټیمونه پر ځای کړی شوي دي او د مینونو پاکولو په وخت امنیتي عسکر وژل شوي او ژوبل شوي هم دي. عدنان بیٹنائی ډیفا ډیرا اسماعیل خان.
ډیوه سره اوسئ. او وزو ډیر اسماعیل خان ته عدنان بیٹنی د ډیوه خبريال مونږ سره په اسکایپ باندې ملګری شوی دی او هغه نه د ډیر اسماعیل خان کې چې کم د تیل او د ګیس د کمپنۍ په ساتونکو باندې وسلوال بریج شوی دی په دې حواله سره تفصیل اخلو. په خیر راغلی عدنان بیٹنی.
مهرباني سمینه بیبی.
ډیره مننه تاسو عدنان بیٹنی. ډیر اسماعیل خان کې دغه پیخه چې د تیل او ګیس د کمپنۍ په ساتونکو باندې شوې ده د دې تفصیل څه دی؟ سونه کسان پکې چاته پکې مرګ جوړه اوریدلې ده او سہالات په دې وخت کې په سیمه کې.
مهرباني. ورستی له پښتنه دا وایي چې په دې کې تر دې مهال درې کسان وړل شوی او لس کسان چې دي هغه تپیان دي او دا په درازن د سیمه کې چې کم ټایم دی هسپتال دی په هغه کې اړین درمنه روانه ده. دغه ځای څخه وایس اف امریکا دی وته پولیسو چارواکو وویل سینن سهار چې د الحاظ په نوم باندې یادی شي دا د تیل او ګیس یو کمپنی ده چې د تیل او ګیس پیدا کولو یا موندلو کې د پدې باندې کار کوي. نن سهار د هغې په ساتونکو باندې ډز شوی او دغه ډز په پیله کې لومړی یو کس ژوبل شوی او دولس چې کوم د ایکسیز واک عسکر دا ژوبل شوی وو. خو اوس روغتون سرچینو وایس اف امریکا دی وته پخلی وکړو چې په ژوبل عسکرو کې دوه نورو مرګ ته غاړه ورکړي چې اوس شمیره درېو ته رسیدلې ده. زما تاسو دا وایم چې د دې پیښې ذمہواري چې دا د تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخیستې ده. درازن د علاقې چې دا د اسماعیل خان څخه نږدې داسې اویا کیلومتره سویل ویدیز موقعیت لري چې پولې بلوچستان سوبې سره هم لګېدلې دي او دا تیر وختونو کې نیمه قبایلې سیمه خو اوس په چې دا په ډېر اسماعیل خان ضلع کې شامل کړې شوې ده او تیر اونۍ هم په دغه تیلو او ګیس په دې کمپنۍ باندې وسلوال شوی وو چې په هغه کې د پولیسو دوا عسکر او رلسوي او درې نور ژوبل شوي وو او هغه وخت هم د دې ذمہواري طریقې طالبان پاکستان په غاړه اخیستې. خو د دغې پیښې وروسته د علاقې پولیسو وایس اف امریکا دی وته وویل چې دې ټوله علاقه په ګیره کې اخیستې او دلته د امنیت صورتحال چې دی مکمل تور باندې دی قابو کړی دی. خو دا نه ویلي چې آیا دې پیښې وروسته د کوم کسان گرفتار کړي یا د ډزو یا د امنیتو په نتیجه کې څوک وژل شوي او کنه په دې حواله تر اوسه کوم معلومات مخې ته نه دي راغلي.
لن شانتی کدی پختنی ته هم جواب وای عدنان بیٹنی چې ډیرا اسماعیل خان خو یو آباد علاقہ دا سدومر لری پرته علاقہ نه دا نو د دې علاقې په اړه کې هم که خلک له خبر کوي آیا دلته کې امنیتی حالات وخت په وخت باندې خرابيږي او کنه دا د سپې خوا چې یو ځانګړي پی خبرته ویل کې دی شي
او د نورو قبایلی سیمو پر طلا باندې درازن د هغه قبایلی سیمه وا چې دلته تر اوسه پر نامې پیښې به کې کمی یا رپورټ شوی دی یا به د نیست برابر دی. خو د پیری صدرنی مدیر است چې د خبر پر شنو په پاکستان جنوبي سره او پاره کې بیا د اسماعیل خان ډیویژن چې دلته وسلوال په دنیا زیات تر شوی دی او دا په پیرو څلو ورځو کې سلام بریډ دی چې تر سره کی شي د نن وړاندې 13 ورځ په کلاشي سیمه کې د سیمه تر نظر پرته دا یو پولیس عسكر په کور کې ورسره شوی وو او تر دې وړاندې د خالد فورت په پټان ضلع چې سره نږدې خولي لري هلته په پولیسو باندې بریډ شوی وو چې په دې پولیس درې عسكر ورسره شوی او درې نور ژوبل شوی وو. نو د پیر لنډ مدت شي په خبر په تلپا کې چې د ورګنه کولو لړۍ چې دا زیات تر شوی دا ته بیا وسلوال دغه ورګنه چې دا زیاتره په ډیر اسماعیل خان ډیویژن کې تر سره کړی دي. خو دلته پولیس چارواکي چې دي هغه بیا بیا ارمنی کوي چې د خلک انتهایی زیات غریبانان دي او زفر خلکو چې کوم معاش ذریعے دي هغه کار کړی دي او خلکې لرن مدیر چې دلته هم د نامې پیښې د زیاتې سیوا شوی دي.
استاسو ډیره مننه کوم عدنان بیٹنی د تفصیل راکولو.
مهرباني کور ودان.
وی او ای دیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساتا پر ډش انټینا تاسو پر یوټل سټلایټ پر ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلی او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساتا
د وایس اف امریکا دی وا خبری خبرونه ده. په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت لخوا غیر قانوني میشت کډوالو د وستلو عملیات لا هم روان دي او د تورخم او چمن پولي د لارې د کډوالو واپس افغانستان ته د تلو لړۍ هم روانه ده، خو واپس تلونکي کډوالو په اړه د حکومتي داوو په اړه پوښتنې ولاړې شوې دي. په دې موضوع باندې نور تفصیل احسان محمد خان په دې رپورت کې.
د پاکستانی حکومتي چارواکو له لوري چې په پاکستان کې میشت غیر قانوني کډوالو شمیره تر 1,00,000 خودل کېدله، خو د ستمبر د 1,00,000 نیټې څخه تر 1,00,000 نومبر پورې په نږدې 2 میاشتو منځنۍ موده کې په مجموعي توګه قریبا 2,90,000 کډوال بیرته افغانستان ته تللي دي. سړنکاران وایي که چیرې د غیر قانونه کډوالو شمیره د حکومتي دعوو سره برابر وي، نو بیا په کار وا چې تر اوسه د 1,00,000 څخه هم زیات کډوال بیرته تللي وي.
ما خپل استمنت دا چې دوی چې کوم تعداد په دوه چې دومره غیر قانوني دي او دومره روان دي او دومره بزینو دا چې مقابله کې راځي څومره تللي دي، 2,500,000 خلک یا 3,000,000 کوم موږ ورسو، نو دا کم دي. نو یا خو د دې ډیټا ټیک نه وای یا د دې تیاری ټیک نه و. بنیادي خبره چې دا ده دا چې دا د پرشر ټیک ټس په تور باندې دوی استعمالو دا کوم اقدام چې کوم دی یا پیسې چې کوم دا او کاری دا چې دوی ورته د نیټه وردا یا انتظامي تورلا هغه مر تیار نو څومره چې تیارې به کارو.
د سپتمبر د 1,00,000 نیټې وروسته چې د تورخم له لارې نږدې 2,00,000 کډوال بیرته افغانستان ته تللي دي او همدا شان تر 9,000 د چمن پولي له لارې اوړېدلي دي، چې په دغو کې ځینې هغه کورنۍ هم شامل دي چې قانوني اسناد یې لرل. د پاکستان حکومت له لوري ویل شوی د دغه دواړو پولو سره سره د چاغي او قلعه سیف الله لګېدلي پولي هم خلاصوي چې د افغان کډوالو بیرته تګ لړۍ تیزه شي. خو بیا بلخوا د چمن او تورخم په پولو اوړېدونکو شمېره کې کمې هغه اندازې او شمېرو په اړه پوښتنې راوچوتوي کوم چې وړاندې اورېدل کېدې.
نو دغه یو مشکل دی چې هغه د فکر خبره مو بلدا ډیر خلک به دا سوچ کوي چې وکیلی شي د پاکستان پالیسو کې بدلون راشي، دا فیصله واپس والی دی. خلکو سره پیسې نه دي چې ټرکونه سي کټرکم په 100 روپیا باندې کی.
د پاکستان حکومتي داو تر مخه د شپږ لکنه تر 8,00,000 افغان کډوال د طالبانو واکمنې د وروسته پاکستان ته راوړېدلی وو. د تورخم په پوله چې د روزانه په حساب نږدې 3,000 تنان اوس بیرته روان دي، چې دغه شمېره کې ورستر بلا کمې هم را روان دي. د پاکستان حکومت د غیر قانونه کډوالو کومه حتمي شمېره چې نه ده ښودلې، خو دایې ویلی دی چې غیر قانونه میشت کډوالو ته نور په هیواد کې اوسېدو اجازه نشي ورکولی. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ما ته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بل به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه. صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاس ته حق سره راځي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. که هغه وړو کې وي او که غټ، تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
د وایس اف امریکا دی خبری خبرونه ده. د پښتون ژغورنې غورزنګ مخکخ او د جنوبي وزیرستان نه د قومي اسمبلی پخوانی غړی علي وزیر په چمن کې په پرلت ناست په زرګونو احتجاج کوونکو ته ویلې دي چې طالبان په کار د پاکستان حکومت سره د دواړو ملکونو ترمنځ په پاسپورت د سفر په اړه خبري وکړي. د سرحدي سیمو خلکو په چمن کې په پاسپورت د سفر خلاف احتجاج شروع کړی دی چې د تیرو سلی رشتو ورځو راهسې جاري دی. نورحال په نعمت الله سرحدي په دې رپورت کې راکړي.
علی وزیر په چمن کې د تیر څلور شروزو څخه دوامدار احتجاجي ناشې ته وویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کښې سره آباد قبایلو د پاره پر پاسپورت د سفر په اړه دی. د پاکستان د حکومت د پریکړې سره به د سیمې د خلکو روزګار ختمیږي. دا یو اکطرفه پریکړه ده او په کار چې طالبان حکومت په دې اړه د پاکستان سره خبرې وکړي.
دا شخص کو چې دا خدای سره روان کړی دی دا د اصلي او په کور افغانان دروازه شر په دې لاین باندې تا د نتیر کو او د راځه باندې اوس پاسپورت غواړي دلته مختلف نامه باندې پښتانه وژل کیږي تر خاموش یې دوباره خاموش یې د جبل المبین بیان لا خو نه دی کافي تر خپل بیان
په پاکستان حکومت د نومبر د میاشتې اولنی نیټې څخه پر چمن پوله تګ او راتګ پر پاسپورت او ویزه باندې عملي کړی دی. دغه پریکړه په ضد آل پارټیز تاجر لغړی اتحاد لخوا پر لټول شوې دی او د حکومت څخه دغه پریکړه واپس اخیستلو غوښتنه کوي. په افغانستان کې واکمنو طالبانو لوري په سم لاسي توګه د پی ټی ایم د مشر علي وزیر و دغه خبرې تخپل خبرګون نه دي ښکاره کړی. خو د طالبانو د بارني چار وزارت ویان زیاو رحمان ټکل په ایکس پخوانی ټویټر باندې په خپل پیغام کې د پاکستان حکومت څخه د سیمې د خلکو دغه پر لټ غوښتنه منل په حق له ویلی وو. د بلوچستان حکومت بیان جان اسگزی څو ورځې وړاندې په خپل بیان کې ویلی وو چې حکومت د چمن پولې د تګ راتګ پر پاسپورت کول ورسره د سیمې خلکو د بیروزګاری سره مخامخ شوی دي. د دوی لپاره به خصوصي پیکیج د مرستې په شکل به حکومت ورکوي. خو دغه پرلت کمیټې غړي وای چې دوی غوښتنه یوازې دا ده چې حکومت د پاسپورت خپل پریکړه واپس واخلي. د سیمې خلک خپل روزګار په خپل کوي.
موږ دلته خیرات نه غواړو چې کوم پیکیج دی اعلان کړی دی دا پیکیج موږ دلته خلاف یو. موږ په یو صورت پیکیج نه مونږ زموږ پر بارډر باندې خپل تا ګور تا غواړو. موږ د خپل 1500 زر غټو په خپل خلوې غټو په خپل مهنت غټو دا پیکیج ورور د وری اسلام آباد لیس الف د سره ورک دلته زموږ په وطن کې موږ نه پیکیج غواړو موږ نه شی غواړو ولی ریاست موږ سره نه دی کړی.
په چمن کې روان دغه پرلت کې هر ورځ د سیم په سرګونو خلک شریک وي او د پاکستان حکومت څخه غوښتنه کوي چې د چمن او سپین بولدک خلکو ته د پرپول تګ او راتګ لپاره لازمی کړي پاسپورت شرط واپس واخلي. یو خو د دوی کاروبار ځامن سوی دی او بل د پولی دواړو غاړو ته آباد کبل د یو بل خپلوانو په غم او شادي کې د شرکت کولو څخه محروم پاتې کیږي. د پرلت کمیټې وینا د صادق اڅکزی وایي دغه پرلت په تر هغه روان وي تر څو پاکستان حکومت د دوی غوښتنې منلې نه وي. نعمت الله سرحدي چمن.
د ډیو سره اوسئ تاسو د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه د واشنگتن ډي سي د سټوډیوز نه نیخ بنې غوري. د پاکستان نه د غیر قانوني خلکو د استلو حکومتي فیصله په پاکستان کې مشت افغان هنرمندان هم پریشان کړی دي او دوی وایي چې غواړي د پاکستان حکومت دوی سره خو کړی او په آزاد توګه د ورته د کار کولو ماحول جوړ کړی شي. په دې موضوع باندې رپورټر د دیوا خبريال حفیظ الله شیرانی راکړي.
پاسکا یاری پاسکا زم کډه در نلاره مونږه د کابل یو بیا بترا پس ژړې پاسکا یاری پا
بیا د کډو باریدو ارمانجنې سندري زیات اوریدول کیږي
افغانستان کا پسنگ بس گیا
د ارمانجنو سندر اوریدونکو افغان کډوالو او د هغوی د خواخوږو ناوسی پر خپل ځای خدا ځل د سندرو سندربولی د وطن او وطنوالو ترڅنګ د ځان غم هم جوړوي.
د افغانستان څخه موږ په دا خاطره رااله چې زموږ رژیم واوښتله او تاسو ته در معلوم دي چې پر افغانستان کې پر موسیقي باندې اوریدلو هاوالو ډیر سخت بندیز ده او موږ په دې خاطر پاکستان ته واوښتلو چې دلته موږ د خپل بچانو یو رزق روزی سره پیدا کړو.
یوازې فیاض هم آهنګ نه دی چې د بلوچستان سرشار کوټی ته خپل کړه راوړي. وای د 2020 په اگست کې پر کابل د افغان طالبانو له واکمنېدو سره پر موسیقي بندیز لګیدلو سره کوټی شار ته تر اتیا زیات هغه کورنۍ راغلي چې له هنر او موسیقي سره تړون لري. وای زیاترو دلته د یو ان ایچ سی آر ټوکن ترلاسه کړی، خو بیا هم ویر لري چې د پاکستان حکومت لخوا دوی بیر تونه لجلسی، ولی چې په تیرو څو اونیو کې ډیری اسناد لرونکي افغان کډوال هم افغانستان ته لجلسی.
شکر دهم کې گرفتار هین بلا شده
حکومت صدا خواست کوم چې باید پر موږ باندې غور وکړي او زموږ د پاره یو د حل لار وباسي. ویریږو که موږ افغانستان ته ولاړو زموږ موسیقي هلته مړ کیږي، زموږ هنر چې دی، زموږ فن چې دی، چې موږ زموږ د پلارو د نیکاګو موږ ته دغه یو میراث را پاتې دی، میراث پاتې دی، دغه زموږ موسیقي هلته مړ کیږي.
د کوټي بلوچستان ترڅنګ د خیبر پښتونخوا په پېښور او نورو سیمو کې هم لسګونه افغان کډوال هنرمندان په پاکستان کې د آزادۍ استوګنې غوښتنه کوي، خو نه غواړي چې دوی پر رسنیو ښکاره شي. د بلوچستان حکومتي چارواکي وایي چې قانوني اسناد نه لرونکي چې هر څوک او د هر مسلک وي له پاکستان څخه به ایستل کیږي.
کدی د یونیسیار مخصوص کارډون لري، دوی بالکل مسوند دي، هیڅ پولیس اجازه نه لري چې د یونیسیار کار لرونکي که هغه هنرمندان دي او که نور عادي خلک دي هغه څه دي هغه ونسي. نو هغه یعنی موږ د هغو مېلمستیا او د هغو اسانتیا زموږ ذمهداري ده، دا د پاکستان دولت تړون دي د یونیسیار سره.
پر کابل د واکمنو افغان طالبانو استاذ وایي د نور افغان کډوالو په څیر و افغان هنرمندانو ته هم د ورستنېدو پوره اجازه ته خو وایي هلته به په شری چوکاټ کې ژوند کوي.
آزاد گرزی نور تشویش جائی نستا
پښتون قامپال سیاسي ګوندونو او د کوټي پېښور هنرمندانو هم د پاکستان له حکومت او عدالت څخه په بیا بیا غوښتنه کړې چې و افغان هنرمندانو او قانوني افغان کډوالو ته دی دلته د استوګنې او خپل هنر ته په پوره توګه د دوام ورکولو اجازه ورکړل شي. حفیظ الله ستوري شیرانی، وی او ای، ډیوا، کوټه.
خالی میدان
د ډیو سره اوسی او یو څو نور رپورټونه هم په اهمو موضوعاتو باندې به په دې خبری خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوو. د خیبر پښتونخوا نو زم شوو زلو ځوانان وایي چې 15 کال وړاندې چې د انزمام په وخت د دوی سره د پرمختګ کمیشمنی یا وادي شوی وي هغه وس پوری نه دی پوره کړی شوی، او دوی وایي هلته وسوم د امنیت وزه خراب ده، خو دوی به د خپل حقونو د پاره جنگ یا مبارزه جاري ساتي. نور تفصيل په دړي خبريال مدثر شاه په دې ریپورت کې راکړي.
خیبر پښتونخوا کې د زمشو زلو ځوانان او پیغلو دغه پروګرام د پیښور نشتر حال کې راجو کړو چې پکې دای د تیرو 15 کالو د پرمختګ جاج اغستو. د دې اکثریت د اف سی آر په خاتمه او د خیبر پښتونخوا صوبې برخه جوړېدو خوشاله وو، خو ویلې کمې هیلې چې دای زم کې دوه سره تړلې وي هغه نه دي پوره شوې.
ډېر وخت بعد د دې پروګرام مونږ انعقاد د دې لپاره وکړو چې مونږ کم د مرز ډیسټریکټ یو ته چې دا متحرک او منظم کو او د خپل خپل علاقې په کلچر باندې کارو کی د خپل علاقې ایجوکیشن لپاره کارو کی د خپل علاقې کلایمیټ چینج باندې کارو کی دغه سي نور ډیر سيزونه دي او ډیر مسایل دي د مونږ کم ریسورسز دي چې د اغې نه خبر کو اویر نه سم دي په دې کې دیتا او متحرک کول هم دي
خیال زمان وای د دغه زلو ځوان کول صلاحیت کې د چانه کم نه دي خو د ژوند اسانتیاو نه لرلو لامل ستو سره مخ ته د هڅه کوي چې ځوانان خپل حقونو لپاره منظم کی ځوانان وای زم کې دوسر د ډیر غټي تر لاسه کړی دي خو یاد وسیمو کې اوس هم د امنیت نشټواله لوی مسله ده
مرجر سره ډیر داسي پروګرس هم راغله او په ان ایم ډیز ډیفرنٹ ډیستریکټس کې ډیر داسي چکم مخ کې کم فیسیلیټیز و اغال تک ایکستند نو شی ویل کا 1122 ولا سرویس پولیس سیستم الته چکم موږ ته پتا وا چې پولیټیکل ایجنټ الته داسي ولکا کینګ ناو دیس از ناٹ دی کیس نو دا چکم دی داسي ډیفرنٹ کرونه هم پکې شو دي خو ریسنٹلی موږ وګورو ریسنٹلی بیا د پیس سچویشن داسي خراب دی په اول اوور د ان ایم ډیز starting from Kurum
میرمن نایل زیاته د ژوند نور وسانګو لکه تعلیم صحت صنعت او داسې نور لپاره امن ضروری دی خو د دې سیمو کې چې څنګه د انزمام نه واندې امن ګډوډو اوس هم د غحال دی او د نوزم شو زلو ځوانان بیا وای د هوسله نه د بایللې لکه څنګه چې د اف سی آر د خاتمه لپاره مبارزه کړې و د شان بد حق کټلو لپاره هم منظم جدوجہد کوي
مونږ د فاټا مرجر د لپاره د مختلف یو تنظیمونو یا د سیاسي ګوند یو مشترکه کم کوشش چي شوی او هغه کم شوی نو د دې حقوقو د حصول لپاره کوم وادي چي شوی د غیدو پوره کېدو لپاره واحد لار اومده ده چې مونږ مختلف سټیک هولډرز یا سیاسي ګوندونه یا د طلبه چې کم تنظیمونه دي یو تنظیمونه دي د ټول رايوز شو د حقوقو لپاره هغه یو مشترکه پلیټ فارم باندې کوشش وکړي شي
دغه پروګرام کې د زمشو زلو د پاره ځانګړي خدمات تر سره کونکو ته جایزه ورکړل شوې د یادونه وړ د مې 2013 کې د پاکستان آئین کې د 15 ترمیم په ذریعہ پاټا د خیبر پختونخوا برخه وګرځول شو د وو قبایلی اجرسو خلکو سره ژمنه شوی و چې را روانو لسو کلونو کې به د دې د پرمختګ لپاره وفاق او صوبې هر کال یو سل لس ارب روپی ورکي خو کارپوهان وایي 13 کلونو کې صرف یو سل 1.5 ارب روپی دغلته مصرف شوی دي چې د شو ژمنو د یو کال د پنګو نه لږې سیوا دي د همکار هاشم علي سره مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا په خبرو
دیوا په سټلایټ ټي وي
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلې او اوریدل شي
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بي چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته
د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه د پاکستان انتخاباتو کمیشن په فروری کې د عامو انتخاباتو د پاره نیټه ورکړی دا خو د دې نیټه سره سره په ملک کې په یو شمیر اړخونو باندې په یو شمیر موضوعاتو باندې سوالونه او اندېښنې هم راپورته شوې دي او یو اړخ په دې کې د صحافت هم دی لکه په پاکستان کې صحافتي تنظیمونو خپلواک سیړنیزو ادارو او حتی چې یو ان هم یعنی ملګرو ملتونو هم په پاکستان کې د صحافیانو په قتلونو او زورونو کې ککړ مجرمانو ته پترلاس سا استثناء باندې اندېښنې خودلې دي او د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې پر راتلونکو عامو انتخاباتو کې دي د خبريالانو تحفظ او ازادي یقیني کړی شي نور تفصیل په اسلام آباد نه د ریو خبريال وقار احمد په دې ریپورت کې راکړي
دا سیمینار د سیړنیز ادارې انسټیټیوټ فار ریسرچ اډوکیسی اینڈ ډیولپمنټ د ملګرو ملتونو ادارې یونیسکو او د اسلام آباد نېشنل پریس کلب په مرسته را جوړ کړی شوی و پدې موګه د غونډې ګډونوالو په پاکستان کې د اظهار ازادۍ ته پور پیخو قانوني غواخونو رڼا واچولا
پاکستان ایشیا کا وہ پہلا ملک ہے
پاکستان پا ایشیا کی لمڑے حیوات دے چھ دا صحافیان رو دا تحفظ لپارے پا وفاقی کچا او سن صوبہ کی قوانین جو کڑی دی خلا با دا مرغ پا دا قوانینو تر اوسا پورے عمل ندے شوے
مطبوعات وی پاکستان په هغه لسو هیوادونو کې شمارل کیږي چرته چې آزاد صحافت کول تر ټولو مشکل کار دی، او په تیرو دویشتو کلونو کې نږدې یو سل اویا خبریالان د کار په محل وژل شوی دي.
صحافیانو کې تحفظ کړي،
صحافیان د ټولنې سترګې او غوږونه وي، او له دوی لارې ستونزې د حکومت او خلکو په وړاندې را برسېره کیږي، او باید چې حکومت په هیواد کې د امنیت عمومي صورتحال ټینګولو سره د صحافیانو تحفظ ته خصوصي پاملرنه وکړي.
د صحافیانو خلاف د تشدد په چارو نظر لرونکو خپلواکه غیر دولتي ادارې فریډم نتورک په خپل وروستي رپورت کې ویلي چې د کال 2022 مئی او 2022 مارچ میاشتې منځ موده کې د صحافیانو خلاف د ګواښونو او حملو یو سل سلويخ پیښې ریکارډ شوې دي.
جو مسائل هته خواتین
د شزینه خبريالانو ستونزې د نارینه صحافیانو څخه بدلې ندیم، خو شزینه صحافیانې په انلاین بڼه د حراسیت د ګواښونو سره مخ کیږي، او دوی ته د ګواښونو د لړۍ پوره کال روانه وي.
د صحافیانو د حکومت د سار نړیوال تنظیم آر ایس ایف د کال 2023 د شمیرو تر مخه د مطبوعاتي ازادۍ په نوم لړ کې یو سل اتیا هیوادونو کې پاکستان په یو سل 55 نمبر ولاړ دی.
پاکستان د صحافت په حواله د نړۍ په خطرناکو هیوادونو کې یو دی، نو ځکه د صحافیانو د ژوند، مال او نوکرۍ تحفظ باوري جوړول د حکومت ذمہواری ګڼو.
یاد غونډې ته د اطلاعاتو مرکزی نگران وزیر مرتضی سولنګي ویل د یو صحافی د قاتل نیول د حکومت او ریاست ذمہواری ده، او باور ورکړي چې نگران حکومت او د اغه ادارې با صحافیانو ته د ورپی خو غواخونو د مخنیوي پوره هڅه کوي. وقار احمد، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د وایس اف امریکا دی وا خبری خبرونه ده. په پاکستان کې چې هر کله د پشکال بارانونه وشي، او په داسې بارانونه وشي چې د هغې د لاسا نه اوازې په ملک کې عامو خلکو ته ډیر زیات تاوانونه او زیانونه اوړي، بلکې ودانو ته، سړکونو ته، پولونو ته هم په دې کې ډیر زیات تاوانونه اوړي. تیر کال بیا د دې نه تیر کال او د 2010 نه پس چې کم بارانونه په پشکال په موسم کې په پاکستان کې کیږي، په هغې کې هر کال لیدل کیږي چې ډیر زیات نه اوازې ځاني، بلکې مالی زیانونه هم په پاکستان کې خلکو ته، ودانو ته او په حکومتي کچا باندې اوړي. هم دغه شانتي په دې موضوع باندې په دې حواله سره یو موضوع تاسو پام راګرځو. دغه موضوع دا ده چې تیر کال چې کلا بارانونه په پاکستان کې د پشکال شوی وو، او په هغه کې د بحرین تحصیل سننه پوری چې پنځو کلو پول چې ورته ویل کېږي، هغه هم تیر کال دغه شانتي سیلابونو بارانونو کې هغه لاهو شوی وو، خو وس د کلی خلک په خپل راپاسېدلی دي او هغه په خپل سر باندې دغه پل بیا جوړی. د ډیوه خبريال فیاض ظفر په دغه موضوع باندې تاسو ته یو رپورت وړاندې کړي.
زایک خلک وای چې د اریانی پل دوه پیری سیلاب تبا کړي، چې لکبلې د 15 کلو په زرګو آبادی د تګ را تګ د اسانې نام محروم دي، او خاص کر چې کله مریض د دغه کلو نه هسپتال ته وړي نو ډیر مشکلات وي. د دې 15 کلو د یو لار د سواد د سن لپاسه ده.
ترشینو سیلاب کې د پل بدلې په یو بوکي نو قوم خپل په مدد خپل د پل بیټ ور کړو، او نو دا دا ترشنی کال بیا وبسه واسه دا به وردیدل نو وس دا چونکی وبې کم شوی دي نو خلک به لګی ځان ته بیا د امدرته پر لار کولای.
دیکھلو کی زیات خلک سبزیانې کری او په ذمہ دارا خپل گزاره کوي، خو دا کلی خلک وای چې دا سبزیانې منډین تا په وخت نه رچی.
څه لګ سبزیان کرلې دي اغه لګو کاغه نه اغه بن شمو خو نار پاتې شو. مون غریب خلک ځان ته دا پھول جوړو لار جوړو نو سوک بکتا تختی ورزی پنجاب تا سوک برا دلتا بناسی ساخفل غربت کو گورا منگا اس پنگیری لکی آئیو گورا آو مجبوری دیا سو دی حلقی کی غربت تسنش دی سلاب والیو
د سیلاب نن پس د خلک دغه کلو ته د تګ را تګ د پاره زنګوګانی استعمالوي. خدا زنګو وخت په وخت د دې سوخ کار شوی ده چې ستنن پګه سینتا غرزیدلی او مړ شوی وو او سا جوړ شوی وو.
په دې یو کال کې پنځه شپږ مړی وشوي
گرارے اوش دے دا پڑے اوش دے دا سن سر طریقے سر بس غلاڑ مجبوری ہے نا زان بسن تو ورداو کنا من خلار روکا دا پول نشتر سن تو وزان غزاو
پدی اقلا دا سوات مرستیال ڈپٹی کمیشنر سویل احمد خان دیو تا اویل چی دا پول منظوری شوی دا خود جگی تاکل حکومت راشی او فرند ورلورت نی نو دا پول دا جلوی دو کار با روان چی فیاض زفر وائس آف امریکا دیو سوات
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه دا دغه خبری خبرونه تاسو ولیدله وا هم ردا د ډیوا په سوشل میډیا اکاؤنٹس فیسبوک ټوئیټر بخنه غړم ایکس چې په خوانه ټوئیټر وو او انستګرام باندې تاسو د ډیوا ویډیو رپورټونه لیدلې شي یوټیوب باندې او ویب سټ باندې او فیسبوک باندې او د ډیوا په ټلویزیون چینل باندې تاسو د ډیوا د ټلویزیون پروګرامونه لیدلې شي دغه خبری خبرونه په لږ سات کې ختمي کې او زه سمینا احسن او د خپل پروډیوسر کلیم افضل او د انجینیر سره تاسو نه ست پاڑم دالا پامان.